هم اوري چې د ناتو سرمنشي وي چې هغه وسلوال چې په افغانستان کې پر افغانو نړیوالو ځواکونو بریدونه کوي دوی په پاکستان کې روزل کیږي اول ته خوندي مرکزونه لري. د افغانستان او نړۍ د نورو مهمو تحولاتو رپورټونه هم لرو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د ناتو عمومي منشي له چین او روسیې وغوښتل چې د افغانستان له ځواکونو سره تر 2014 کال وروسته مرسته وکړي. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د امریکا یو پوځي هلیکوپتر چې څلور عسکر هم پکې وغورځېدلې ده او یو شمېر مهم پاکستانی طالبان په یو ویډیو فلم کې وروسته تر دې ښکاره شول چې په وروستیو کې له یو زندان نه وتښتېدل. د ناتو عمومي منشي له چین او روسیې وغوښتل چې د افغانستان له ځواکونو سره تر 2014 کال وروسته هم مرسته وکړي. ټاکل شوی ده چې د ناتو محارب پوځیان د 2014 کال تر پایه له افغانستان نه ووځي. انرس فوګ راسموسن پرون په بروکسل کې ویل له افغانستانه به د ناتو د سرتیرو تر وتلو وروسته د افغان ځواکونو لګښت شاوخوا 4 میلیارده ډالره وي. امریکا غواړي چې 1.3 میلیارده ډالره ورکړي او د ناتو نور غړي هیوادونه باید د دې مصارفو نوره برخه تیاره کړي. تر اوسه یوازې برتانیا منلې چې د کال به 110 میلیونه ډالر ورکوي. راسموسن خبریالانو ته ویل ناتو د روسیې، چین او نورو هیوادونو د مرستو هرکلی کوي چې له افغان ځواکونو سره کوي. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د امریکا یو پوځي هلیکوپتر چې څلور عسکر هم پکې وغورځېدلې ده تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو دا خبره نه ده رد کړې چې بلیک هاک ډوله هلیکوپتر دی د دښمن په ډزو نه وي نسکوره شوي. مخکې داسې اشارې شوې چې د خرابې هوا له امله ښایي دې هلیکوپتر د پنجشنبې په ورځ سقوط کړی وي. استرالیا له افغانستان د خپل پوځیانو د وټلو په برخه کې یو دم خپل دریس بدل کړي او ویل چې د 2014 کال تر وروستۍ به ځواکونه په افغانستان کې وي. د استرالیا صدر اعظم جولیا ګیلارد د سه‌شنبه پر ورځ ویلي چې ځواکونه به خای تر ټاکلي پلان مخکې وځي. خو د استرالیا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې د ناتو لغړو هیوادونو سره شمه وکړه چې د راتلونکو 2 کلونو په ترڅ کې به امنیت چارې په افغانستان کې افغان ځواکونو ته وسپاري. استرالیا په افغانستان کې 1000 پوځیان لري. د ناتو لغړو هیوادو پرته په نورو هیوادونو کې تر بل هر یو د استرالیا د سرتیرو شمیر په افغانستان کې ډیر دی. تر اوسه په افغانستان کې 2 استرالیایي پوځیان وچل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. په پروان ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې یو تروریستي شبکه نیولې ده. د پروان والي عبدالبصیر سالنګي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې له دغو مشکوکو تروریستانو وسلې هم ترلاسه کړې دي. یو شمېر کسان چې غوښتلې د هغه پوینه خسته او خوندي پروان به امن کړي ونیول شو او قانون ته وسپارل شو. هغه کسان چې د ځان وژونکو بریدونو نیته درلود هغوی او د هغوی شبکه نیول شوې ده. همدارس هغه وسلې او مهمات چې په بېلابېلو سیمو کې د خلکو د ناکرارولو لپاره ځای پر ځای کړی وي هم نیول شوي دي. پروان هغه ولید دی چې امنیتي چارې له بهرنیو څخه افغان ځواکونو ته سپارل شوې دي. او دا هم د نړۍ او سیمې څو مهم خبرونه. یو شمېر مهم پاکستانی طالبان په یو ویډیو فلم کې وروسته تر دې ښکاره شول چې په وروستیو کې له زندانه وتښتېدل. تېر یکشنبه عدنان رشید له شاوخوا 400 نورو بندیانو سره په بنو کې له زندانه وتښتېد. په هغه دوه ثانیې ویډیو کې چې په ډیر اسمل خان کې د ازادي راډیو خبریال ته استول شوې ده عدنان رشید د یو موټر په مخکنی سیټ کې ښکاري چې خاندي او د یو سړي پوښتنو ته ځوابونه ورکوي. رشید وایي دی روغ دی او 8 کاله او 4 میاشتې په بند کې تیرې کړې دي. عدنان رشید پخوا د پاکستان د هوایي ځواکونو افسر او په دې تور په اعدام محکوم شوی و چې په هغه قضیه کې لاس درلود چې د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د وژلو لپاره تیار شوی و. پاکستاني ورسپانې ډان رپورټ ورکړی چې د دې ورسپانې د مقالو یو کتونکی د پنجشنبه په سهار په کراچۍ کې وژل شوی دی. دغه ورسپانې څرګنده کړې چې د مرتضی رضوي جسد په یو اپارټمان کې د ښار په یو معتبر سیمه کې وموندل شو. د ورسپانې په وینا د دې خبریال لاسونه تړل شوي او پر ځان یې د وهلو ټکولو نښانې ښکاره کېدې. رضوي د ډان ورسپانې د مجلو د برخې مسؤل و. تر اوسه دا معلومه نه ده چې دا پیښه د رضوي له کار سره څه ارتباط لري او که نه. پاکستان په نړۍ کې د رسنیو د کارکوونکو لپاره یو خطرناک سیمه ده او هر کال په دې هیواد کې ګڼ خبریالان وژل کېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له امنیت شورا وغوښتل چې په سوریه کې د ملګرو ملتونو د څارونکو ماموریت پراخ کړي. بان کی مون دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې بلور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د دمشق پر ضد د ملګرو ملتونو د سخت پریکړه لیک د تصویبېدو غوښتنه کړې ده. بان کی مون پرون په ملګرو ملتونو کې ویل چې د سوریه وضعیت خورا نازک دی او له یوې اونۍ راهیسې شوی اورمن دغلته کمزوره دی. دی وایي په سوریه کې لا هم وضعیت سم نه دی. سربیره پر دې چې حکومت منلې ده چې هر راست تشدد به بندوي، بیا هم موږ د ژورو ستونزو شاهدان یو چې دوام لري. د سوریه ولسمشر بشار اسد ویلي دي چې د ملګرو ملتونو تر 2.5 ډیر څارونکي نه مني، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوریه د اوربند څارلو لپاره د نورو 300 څارونکو غوښتنه کړې ده. بان کی مون همداراز غوښتي چې سوریه د څارونکي پریږدي چې هر لور ته لاړ شي او حالات وڅاري. بلور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په پاریس کې پرون د سوریې په اړه په جوړ شوې غونډه کې ویل کچیرته سوریې ټولې غوښتنې ونه منلې د وسلو خرڅولو په ګډون د یو شمېر بندیزونه پرې ولګول شي. د سیمې او نړۍ خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د جرمونو د نړیوالې محکمې مشر وایي داسې شواهد په لاس کې لري چې ښیي د لیبیا د وژل شوي مشر معمر قذافي او زوی د خلکو د وژلو لپاره وسلوال استخدامول، خو لویس مورینو اوکامبو د دغو شواهدو د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل. د جرمونو نړیواله محکمه د لیبیا له اوسني حکومت سره په دې لانجه کې ده چې کوم لوری باید د قذافي زوی سیف الاسلام محاکمه کړي. سیف تیر کال په لیبیا کې له کورنۍ جګړې وروسته چې د پلار د رژیم په نسکرودو یې تمامه شوه ونیول شو. د لیبیا حکومت وایي نوموړی باید په دې هیواد کې محاکمه شي، خو د جرمونو نړیواله محکمه وایي د سیف الاسلام قضیه دوی پورې مربوطه ده. د بشري حقونو سازمان پرون ویل تمه ده چې د جرمونو نړیواله محکمه به پر لیبیا فشار زیات کړي چې سیف الاسلام ورته وسپاري. او د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستینا لاګارد ویل چې د نړیوال اقتصاد د رغونې نښې نښانې ښکاري، خو لا هم ستونزې مخې ته شته دي. لاګارد په واشنگټن کې د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف او نړیوال بانک په پسرلنۍ غونډه کې دا هم ویل چې په پسرلي کې د اقتصاد د رغېدو علامې تر سترګو کېږي، خو بل لور ته تورې ورځې هم پورته ښکاري. ایم ایف روان کال په نړۍ کې د اقتصادي ودې د 3.5% پیشګونی کړې او په 2013 کال کې 4.1% وړاندوینه کړې ده. دا تر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه تاسو کولی شئ چې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com باندې هم واورئ او هم یې ولولئ. د سهار 8:00 دی، تاسو ازادي راډیو اورئ. روسي او چین له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه راز د روانې خبرونې په ترڅ کې وویل چې د ناټو عمومي منشي وایي هغه وسلوال چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو حمله کوي په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري او له هغه ځایه بریدونه تنظیموي. د امریکا د جمهوری غوښتونکو ګوند سناتور جان مکین وویل په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د امریکا د اوږدې مودې پوځي حضور به د وسلواله طالبانو پر ضد جګړه کې د بریالیتوب ضمانت ورکړي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د نورو مسایلو ترڅنګ د دې خپرونې پاتې برخه بیا د ازادۍ په څپو کې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده. روسي او چین له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسي د بهرنیو چارو وزیر ویل د ناټو له لوري په ټاکلې موده کې افغان ځواکونه د داسې نشي روزل کېدای چې د افغانستان امنیت وساتي. خو د ناټو عمومي منشي د روسي د بهرنیو چارو د وزیر خبرې رد کړې دي. دا موضوع تفصیل د لویدیځو اژانسونو په استناد له احمد شیبر څخه اورو.
د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له افغانستانه د 2014 میلادي کال تر پایه د ناټو د محاربو پوځیانو پر وتلو انتقاد وکړ او وی ویل چې ورته نظر چین لري. سرګی لاوروف په بروکسل کې د روسیا او د ناټو د غړو هیوادو د استازو له غونډې وروسته پرون وویل په افغانستان کې د ناټو پلان چې هدف یې د تروریزم ځپل او د نشه یي موادو له منځه وړل دي څرګند نه دی. لاوروف زیاته کړه افغان امنیتي ځواکونه په یوازې توګه نشي کولای چې د افغانستان امنیت تامین کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټه سمه نه ده او دې ته د منځنۍ آسیا هیوادونه هم اندېښمن دي. د لاوروف په وینا چین او یو شمېر نور هیوادونه هم ورته اندېښنې لري. تر هغو چې افغان لوری دا توان پیدا کوي چې په خپله خاوره کې امنیت تأمین کړي، نو دا سمه نه ده چې وار له مخه تر دې توانمند دی له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو لپاره یوه مصنوعي نیټه تعین کړو. بل لور ته د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې رد کړې او ویې ویل له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره افغان ولسمشر حامد کرزي موافقه کړې ده او دا پریکړه د هغه له خوښې سره سمه شوې ده. راسموسن بیا وویل 2014 کال په ډیر دقت غوره شوی دی او په دې اړه له افغان چارواکو سره سلا مشورې شوې دي. ماسکو چې په 20 میلادي لسیزه کې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د وخت ترخې خاطرې لري، د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې له پوځي ماموریت سره یو ځای کېدل رد کړي دي، خو دا یې منلې ده چې د روسیې له لارې د ناټو په افغانستان کې د خپلو پوځیانو اکمالات وکړي. د ناټو عمومي منشي بیا روسیې ته وړاندیز وکړ چې تر 2014 میلادي کال وروسته دې د افغان ځواکونو په روزنه کې مرسته وکړي. راسموسن بیا ټینګار وکړ چې ناټو افغانستان نه پریشتي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان له ځواکونو سره مرستې وکړي او دا یوازې د ناټو او ایساف وظیفه نه ده چې له افغان ځواکونو سره به مرسته کوي. راسموسن بیا وویل په افغانستان کې د چین، روسیې او نورو هیوادو د مرستو هرکلی کوي. افغان چارواکی وای چې تر 2014 میلادي کال وروسته به د افغان ځواکونو لګښت 4 میلیارد ډالر ته رسیږي او افغانستان یوازې 500 میلیونه ډالر په دې ډګر کې مصرفولای شي.
و امریدل چې روسیې او چین له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته اندېښنه څرګنده کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وای د ناټو لوري په ټاکلې موده کې افغان ځواکونه داسې نشي روزل کېدای چې د افغانستان امنیت وساتي، خو د ناټو عمومي منشي بیا دا خبر رد کړی دی او په عین حال کې وای چې هغه وسلوال چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه کوي په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري او له هم هغه ځایه دغه بریدونه تنظیموي. اندرس فوګ راسموسن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې پرون د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې وویل چې د سیمې ثبات او امن د پاکستان په ګټه دی او باید د پاکستان همکاري د سیمې اوږدمهالې امن یقیني کولای شي. سالم احمد صالح په لبورکسل رپورټ لري.
اندرس فوګ راسموسن دغه څرګندونې د ناټو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وکړې. دوی وویل چې د افغانستان ثبات د سیمې او نړۍ له ثبات سره تړلې دی او پاکستان ته پکار دی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملي ګامونه واخلي. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو او نور متحد هیوادونه د ملګرو ملتونو د موافقې پر اساس په افغانستان کې فعالیت کوي. د له پاکستان څخه وغوښتل د هغو وسلولو په مخنیوي کې مرسته وکړي چې له قبایلي سیمې افغانستان ته اوړي او پر افغان او بهرنیو سرتیرو بریدونه.
My main point is to stress that we need a positive engagement of Pakistan.
د وزنه ټیکټ چیزور باندې ټینګار کوم دا چې موږ د پاکستان مثبت شراکت غواړو، څنګه چې موږ یوازې په افغانستان کې نه بلکې په سیمه کې د ثبات د یقیني کولو لپاره حضور لرو. د پاکستان سره قوي او مثبت اړیکې او همکاري غواړو. هغه تروریستان پر افغانانو او زموږ پر سرتیرو بریدونه کوي چې په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري. دغه وجه ده چې موږ له پاکستان څخه غواړو چې د دغو تروریستانو په وړاندې اقدام وکړي چې په قبایلي سیمه کې فعال دي. راسموسن ویل چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال تر پروسی وروسته نړیوال ټولنه تر اوږدې مودې پورې له افغانستان سره همکاري غواړي او نړیوال ورته ژمن دي. د یادونه ورده چې د افغانستان د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو زلمی رسول او سر جنرال عبدالرحیم وردګ هم د غونډې په پای کې خبرې وکړې. دوه وزیرانو ویل چې نړیوال ورسره د اوږدې مودې لپاره ژمنې ورکړي او دوی باور دي چې افغان ځواکونه به له ټاکل شوي مهالویش سره سم وکول سي امنیتي مسؤلیتونه واخلي او وسلول وظفي. د ناټو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په سطحه دغه د ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده او په غونډه کې د مطرح شویو مسایلو په اړه به وروستۍ پریکړه د شیکاګو په کانفرنس کې کیږي چې بله میاشت په امریکا کې جوړیږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا جمهوریت غوښتونکي سناتور جان مکین په روانه اونۍ کې ویل په افغانستان کې د 2014 میلادي کال وروسته د امریکا د اوږدې مودې پوځي حضور به د وسلواله طالبانو پر ضد جګړه کې د بریالیتوب او یا د ماتې ضمانت وکړي. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس رپورټ لیکلی چې مهمې برخې له فرح هیواد څخه اورو.
امریکایي سناتور جان مکین یو له هغو سناتورانو څخه دی چې په زغرده یې د باراک اوباما له دغه پلان سره چې غواړي له افغانستان څخه د 2014 میلادي کال تر پایه خپل ډېر ځواکونه وباسي مخالفت کړی دی او ویلي یې دی چې له کابل سره په امنیتي چارو کې تړون به د جګړې په بهیر کې بدلون راولي. نموړي په واشنگتن کې د کارنګي بنیاد د نړیوالې سولې په مطالعاتي مرکز کې په خپله وینا کې وویل له افغانستان سره د ګډو همکاریو ستراتیژیک تړون به طالبانو ته دا خبره څرګنده کړي چې د دوی دا خیال چې امریکایي ځواکونه به له افغانستان څخه ووځي او بیا به دوی جګړه وګټي سم نه دی. امریکایي مقامات وایي دوی هیله من دي چې کابل او واشنگتن به د ناټو په سرمشریزه کې چې یوه میاشت وروسته په شیکاګو کې جوړیږي د ګډو همکاریو ستراتیژیک تړون د لاسلیک پر وخت په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د راتلونکي رول په اړه یوې موافقې ته سره ورسیږي. په دغه تړون کې به د امنیت ته همکاري اصول وټاکل سي او په افغانستان کې به د امریکایي اډو د قانوني حمایت او حفاظت د جزئیاتو په اړه وروسته نورې موافقې رامنځته سي. د دغه تړون له مخې به د امریکا هوایي قواوې په افغانستان کې د فعالیت اجازه ولري، استخباراتي معلومات به شریک کړي، امریکایي ځواکونه به افغان پوځي اډو ته لاسرسی ولري او د خاص ځواکونو او روزونکو څخه به ملاتړ کوي. ښاغلی مکین وویل د یوې موافقې لاسلیک کېدل به په افغانستان او سیمه کې ټولې هغه اوازې او خبرې پای ته ورسوي چې ګواکې نړیوال ځواکونه افغانستان پرېږدي او د دې خبرو ځای به تلپاتې نړیوال تعهدات او ژمنې ونیسي. په عین وخت کې د اوباما حکومت باید د ځواکونو د ایستلو بهیر په راتلونکي کال کې لښ کړي ترڅو په جګړه کې راغلي لاسته راوړنې وساتل سي او هغه پلانونه چې د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر د لږولو لپاره جوړ سوي دي شاته واچوي. د افغانستان د اردو او پولیسو شمیر به ژر 3.5 لک ته ورسیږي، خو امریکایي چارواکي وایي چې د مالی ستونزو له کبله دوی غواړي چې د افغانستان د ځواکونو شمیر 2.3 لک ته راکښته کړي.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. احمد تکل د افغانستان په اړه د نړۍ مطبوعات کتلي او د ځینو مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
د لویدیز اکثر ورځپاڼو پرون په خپلو غاڼو کې د انتحاري برید کوونکو له جسدونو سره د امریکایي سرتیرو د عکسونو په اړه مطالب خپره کړي دي. دا ورځپاڼې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما، د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو، د ناټو د عمومي منشي، د ملګرو ملتونو د چارواکو او نورو لویدیزو مشرانو لخوا د دې عمل غندنې ته اشاره کوي او لیکي چې امریکایي چارواکو له دې پیښې وروسته ټکان خوړلی او دا عمل یې له هغو ارزښتونو سره په تضاد کې بللی چې امریکایي سرتیري د هغو په خاطر په افغانستان کې قربانۍ ورکوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا دفاع وزیر دا تصاویر دومره بوګنوونکي بللي چې پر ورځپاڼه یې فشار راوړی څو له خپرولو یې ډاډه وکړي. خو د برتانیا چاپ ډیلی ټلګراف ورځپاڼې بیا د افغانستان په اړه د ګرد سره جلا مسلې یادونه کړي او لیکي د دې خبرونو له خپروي سره سره چې ګنې استرالیا به خپل ځواکونه له وخته مخکې له افغانستانه وباسي، د ناټو چارواکي په دې نظر دي چې په دې اړه به بیړنی اقدام ونشي او په دې برخه کې باید کومه اندېښنه نه وي. ورځپاڼې د ناټو د عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن وینا راخیستې ده چې وایي ناټو او متحدان یې د دې تګلارې پلویان دي چې یو ځای افغانستان ته تللي او یو ځای به ترې وځي. د رسموسن په وینا په اورزګان ولایت کې د پوځي ځواکونو د کمولو په اړه د استرالیایي چارواکو څرګندونې له روانو واقعیتونو سره بشپړ سمون لري، ځکه په اورزګان کې ډیری 1.5 سل استرالیایي سرتیري باید د 2012 کال په نیمایي کې له هغه ځایه وتل پایل او د 13 میاشتو په ترڅ کې بشپړ کړي چې له افغانستانه د نړیوالو محاربوي ځواکونو د وتلو له مهال ویش سره پوره مطابقت لري. انټرنیشنل هرالد ټریبیون ورځپاڼې په خپله پرونۍ غاړه کې د کوکنارو د راټولولو د فصل د رارسیدو په اړه یو مطلب خپور کړی چې په یو برخه کې لیکي په 2011 کال کې طالبانو د تریاکو د پلورلو له درکه 1.4 میلیارد ډالر ترلاسه کړل چې د تیر کال په پرتله په 133 زیاتوالی ښیي. خو ورځپاڼه دا یادونه هم کوي چې تریاک د بېوزلو افغان بزګرو لپاره هم د عاید یوه سرچینه ده. انټرنیشنل هرالد ټریبیون لیکي په داسې یو حالت کې پریمانه وژونکي مواد د لویدیز بازارونو ته وړاندې کیږي چې زرګونه کسان په نشه یي موادو روږدي کوي او په پای کې د مرګ تر پولې رسوي. ورځپاڼه پوښتنه کوي چې د دې ستونزې د حل لاره کومه ده او په ځواب کې لیکي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د له منځه وړو په برخه کې عادي اقدامات ګټور نه دي او هغه وخت را رسیدلی چې متحد ایالات یو بل لاره غوره کړي. انټرنیشنل هرالد ټریبیون لیکي چې د حل تر ټولو غوره لاره دا ده چې متحد ایالات او د لویدیځ نور هیوادونه د افغانستان تولید شوي تریاک مخکې لدې چې د طالبانو لاسته ورشي په کروندو کې په بیا واخلي او له هغو څخه د درملو او نورو اړتیا وړ موادو د جوړولو لپاره په قانوني ډول کار واخلي، څو په دې توګه له یوې خوا وسلول طالبان له دې عوایدو بې برخې شي او له بلې خوا د لویدیځو هیوادونو په لارو او واټونو کې زرګونه نور کسان د مخدرو موادو له مصیبت څخه وژغورل شي.
یو شمیر ژورنالستان شکایت کوي چې د وزارتونو حکومتي ادارو ویندویان او مطبوعاتي مسؤلان ورته په وخت معلومات نه ورکوي او له همدې عملي رپورټونه د ډېرې مودې لپاره ځنډیږي. دوی وایي چې په ځینو وزارتونو کې ویندویان څو تنه سکرتران لري او ځانونه د ویندوی له څوکۍ څخه ډېر پورته ګڼي. ژورنالستان وایي چې په دې برخه کې ډېر ستونزې له امنیتي ادارو سره لري. خو د امنیتي ادارو ویندویان دا شکایتونه ناسم بولي او وایي چې تر خپلې وسې کوښښ کړی چې د ژورنالستانو غوښتنو ته پر وخت ځواب ووایي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د نسیم شفق رپورټ ته.
ل ډیرې مودې او ډیرو ژمنو سره سره د حکومتي چارواکو او ویندویانو له خوا رسنیو ته پر وخت د معلوماتو نه ورکول هغه ستونزه ده چې ژورنالستان لا هم ورسره مخامخ دي. ژورنالستان وایي که څه هم په بیلابیلو وزارتونو او ادارو کې د ویندویانو په نوم یو شمېر کسان لوړې تنخواوې اخلي، خو دوی شکایت کوي چې دا ویندویان د پیښو او مختلفو مسایلو په اړه په وخت ځواب نه وایي. په کابل کې د آشنا رادیو خبریال عبدالحی ورشان هم ورته شکایت لري. د سرګنده کړه چې د پیښو په اړه په وخت د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د ځینو امنیتي سکتورونو او د ارګ د ماڼۍ ویاندویان ډیره ناغېړي کوي.
د ژورنالستانو یو غټ ستونزه نه یو ستونزه ده چې په اسانه دوی ویاندویان په کوم وخت کې ستاب کاری دوی نه حاضرېږي. همدا اوس هر رئیس تقریبا یو دېرش تلیفونه مې کړي دي، تر اوسه نه موافق شوی.
ژورنالستان وایي چې په وزارتونو او ادارو کې ویاندویان د مسؤلیت لري چې رسنیو ته پر وخت معلومات ورکړي او د خبریالانو له غوښتنو سره سم له هغوی سره مرکې وکړي. دوی وایي ډیر کله داسې شوي چې د وزارتونو او حکومتي ادارو د ویاندویانو ټلیفونونو ته نور کسان چې ځانونه د ویاندویانو لومړی او دوهم سکرتر معرفي کوي ځواب وایي. آزاد ژورنالیست سباوون او عارفه بهرت هم همدې ټکي ته اشاره کوي او دا د خبریالانو په کاري برخه کې یو بل لوی ستونزه بولي. دوی د غرض وویل چې یو شمیر ویاندویان له تصویري رسنیو سره مرکې ته ژر تیاریږي، خو د صوتي او چاپي رسنیو په اړه غوږ هم نه ګروي.
دغه په کابل کې یا بل ځای کې چې کومه داسې غټه حادثه وشي، نو کله چې مونږ تماس نیسو دغه د افغانستان دولت د ویندویانو سره دوی نه حاضرېږي. باور وکړه د لس دفعې مورته ټلیفون وکړي، هغه ټلیفون جواب نه ورکوي، ته زمونږ هغه رپورټ هغه خبر ځنډیږي.
لیکن ډېری وخت پرله پسې زنګونو پرله پسې ټلیفونونو او تماسونو سره زه په دې نه یم تورېدلی چې هغه کس پیدا کړم ویاندوی وي، هغه پیدا کړم او د خپل معلومات یې نوالم. په دې برخه کې زیاتره د کورنۍ چارو وزارت یا دفاع وزارت یا امنیت ریاست، زیاتره د امنیت ریاست سره ډېر ستونزمن دی دوی ته لاسرسی. دا ویاندویان مخصوصا ټلویزیونونو ته ډېره علاقه مند دي چې خپله څیره وویني، باید ټولو ته یو شان دوی وخت ورکړي.
ل مرکز کابل سربیره د افغانستان په ټولو ولایتونو کې هم ژورنالستان وایي چې ل سیمه ایزو ادارو سره ورته ستونزې لري او سره لدې چې خپل شکایتونه په وار وار بیان کړي خو چا پرې غور نه دی کړی. ځینې ژورنالستان وایي چې په ځینو وزارتونو او ادارو کې یو شمېر ویاندویان کم معلومات لري او نشي کولای چې د دوی پوښتنو ته لازم ځواب ووایي. همداشان دوی سرګندوي چې په ځینو وزارتونو کې ویاندویان مرستیالان لري او ځانونه د ویاندویۍ له پوست څخه ډېر لوړ بولي. خو د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی چې خبریالان ورڅخه ډیر شکایت لري وایي چې یوازې په کابل کې سلګونه رسنۍ فعالیت لري او د پیښو په صورت کې دوی ټول ورڅخه د معلوماتو د ورکولو غوښتنه کوي. د ده په خبره نشي کولای چې ټولو ته په یو وخت ځواب ووایي. له همدې امله د سرګنده کړه چې هڅه کیږي د مطبوعاتي اعلامیو په خپرولو سره ټولو رسنیو ته یو شان ځواب وویل شي. د ژورنالیستانو د دې شکایتونو په ځواب کې د کورنۍ او چارو وزارت ویان صدیق صدیقی هم ورته ځواب ورکړ. د په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ وظیفه ده، زمونږ دنده ده، خو متاسفانه بعضې موارد مسته چې په هغه کې ویاندویان نسي کولی چې رسنیو ته په وخت باندې جواب ورکړي. هغه حوادث او پیښې چې رامنځته راځي د یو میکانیزم پر اساس باندې باید ماسخ معلومات ورکول سي. دوهم دا چې معلومات چې ورکوو باید دقیق د اطلاعاتو په ورکولو کې او معلوماتو شریکولو کې زه فکر نه کوم چې ډېر ستونزې دې رامنځته شي.
خو ژورنالیستان د جنرال عظیمی او صدیق صدیقی ځوابونه قانع کوونکي نه بولي او وایي چې راډیوګانې غږ او ټلویزیونونه تصویر ته اړتیا لري او یوازې د اعلامیو په خپرولو سره د هغوی پوښتنو ته ځواب نشي ویل کېدی. دغه راز دوی وایي چې له جدي خبري پیښو سربیره په ډیرو مواردو کې چې د وزارتونو او نورو ادارو له ویاندویانو څخه هم د مرکې غوښتنې شوي، هغوی په ساعتونو او حتی ورځو مرکو ته نه دي حاضر شوي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ماسکو او پیکنګ له ایران د امریکا بی پیلوټ الوتکې د ټکنالوژي په برخه کې معلومات غواړي. ایران څمان د څلور میاشتې مخکې ادعا وکړه چې یو بی پیلوټ امریکایي الوتکې په خپل فضایي قلمرو کې نیولې ده. هغه مهال امریکا وویل چې د افغانستان په ختیځ کې یو بی پیلوټ الوتکه لا درکه شوې ده. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د ایران نیمه دولتي آژانس فارس خبر ورکوي چې روسي او چین له تهران غوښتي دي چې د هغې بې پیلوټ امریکایي الوتکې په اړه دوی ته معلومات ورکړي چې په دسمبر کې ایران وویل چې نیولې ده. فارس آژانس د ایران په دفاع وزارت کې د احمد کریم پور په نامه د یوه سلاحکار له خولې ویلي دي ایران د پی کیو یو سل او اویا الوتکې په اړه د ډیرو هیوادو غوښتنې ترلاسه کړي دي چې معلومات غواړي. خو د کریم پور په وینا ماسکو او پیکینګ په ډیر جدیت دا غوښتنه له تهرانه کړې ده چې د دې بی پیلوټ الوتکې په باره کې مفصل معلومات ورکړي. د ایران د دفاع وزارت دغه سلاحکار په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړي چې روسیا او چین په څه ډول له ایرانه غوښتنه کړې ده. د لیندۍ په میاشت کې دا الوتکه ورکه شوه او هغه مهال د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو لوړ پوړي قومندان وویل هیواد به د امریکا هغه جوړه پاتې شوې بی پیلوټ الوتکه چې ایرانی ځواکونو نیولې بیرته امریکا ته ونسپاري. جنرال حسین سالمی دا هم ویلی وو چې د ایران هوایی حریم ته د امریکا د بې پیلوټ الوتکې ورتک یو سرغړاوی او دښمنانه عمل دی. د ایران بیا تیر کال په تلویزیون کې هغه تصویرونه هم وښودل چې د ایران پوځي چارواکي د آر کیو یو سلواویا ډوله بې پیلوټ امریکایي الوتکې پلټنه کوي چې د دوی په وینا د افغانستان له پولې 215 کیلومتره ور آخوا یې د ایران په خاوره کې نیولې ده. اسوشیټډ پرس آژانس لیکي چې امریکایي پوځي چارواکو مخکې ویلي وو چې د دغې ورکه شوې بې پیلوټ الوتکې ټکنالوژي دومره ساده نه ده چې ایرانیان دې پرې پوه شي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د ژوند رنگونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کابل پانتون له غوځیو څخه د چې ګانچ می ځوانانی مینوال دي غوړې دل تراشی زده کړې وکړي او له کولې فزانې خواند وخلي. عبد الله منګل چې له ماسترۍ نه فارغ شوی ورنه غواړم چې د پانتون د دورې ځینې جالب کیسې راته وکړي.
دا یو څرګند حقیقت دی، پانتون تر ټولو خوږ محیط دی. هر شپه ماته په زړه پورې و، هغه کله چې سره مې رقابت لره او هغه کله چې سره مې ملګرتیا لرله.
تر اوسه چې خبرې هم تاسو په لیلیه کې وسیدلې اوس درته وایي چې په پخلی کې زدادی که څنګه
بعض شان پخولای شمه لکه وریجه پخولای شمه دم پخت وریجه اغم د لیلی په وخت کې یادی مسافرای په وخت کې مزکړی دي کچالو کورمای کچالو پخولای شمه دا ورته شان چې دا ډیر آسان شي ان دی تدای
کله ستاسو مسافرات کوي په مسافرات کې طبعا کورنۍ لري آل تاب کوم کار ډیر درته سختي
غیر د مسافرت نه په کور کې هم از ما کتابخانه چې دا پاکول یو خوندې کول یو شان سره ګډ ورشي دا ما ته ډیره مشکلې دومره سفر منه دی کړی خو ولایت په سطح مې کړی دی کله چې موږ ژوند په پکتیا کې به بلوګر انتظار کوم بغه راتلو دلته مقابل ک درسونه ویل بیا به زرات لمه دي درس نه اوتاک مسمبلاو ډیره تا مشکل وځ د څنګه ترتیب کوموار او راز رنه ګډ وټ کی بیا ترتیب وو بیا جرو کو بیا پکوا
فکر ده کوي په کور کې یو څه کورونه کړی وای بیا په مسافرت کې د ستوند سره مخ کړي
پسل پسل ک څومره تا مشکل خو بیا مې هم کولای شو ک چیر په اطراف کې یو څوک وسی او تاب انا غ مشمان الکان دی یا به غرته سونه بیا یا به بسګری کوي یا به یو کار کوي یا به وبلګوي مجموع کوي کارونه بکوي ته ماشوم ته اجازه نه ورکوي چې جارو لاس کوخ وی جارو ماخله نسمن دی څنګه اخله ته یو نر میړې
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز السلام علیکم میهمانای محترم شما ما احترامات ما را قبول بکنین این بار همکارم آقای اجمل آنت با ما در این پروگرام هستند و با همین پروگرام پیش میبریم موضوع بحث ما را خب میفهمین که وضع امنیتی در افغانستان است آقای اند به برنامه خوش آمدید اگر چیز گفتنی دارید
ډیر مننه زما اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم او هغه ملمنو ته چې دا و استودیو ته راغلي دي هغه ته هر کله وایو او مننه تنه کوو چې زموږ خبرونه ته راغلل لکه تاسو چې اوریدونکو ته وویل د موږ د دې ونې باس په افغانستان کې روانه امنیتی وضع ده او په ځانګړي توګه دا وضع ورسره لاغې سیول شو کابل گردیز ننګرهار لوګر او زین نور سیمه د یو لړ ډلې زبریدونو شاهد وي
بله همچنان میهمانای عزیز اگر معرفی کنیم آقای صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله هستند و آقای احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی
نظر سپاس بده خپل خبرونه مو
بله خب میهمانای عزیز بار دیگر خوش آمدید آقای صدیقی اگر به خاطر داشته باشین یک سال قبل در پنجم ماه ثور بود به خیالم که از زندان قندار تعداد از زندان یا فرار کردن و بعد از او سلسله بسیار زیاد مشکلات انتحاری و ایگپا چندین حادثه با وقوع پیوست که حداقل یک ده 15 حادثه را من اینجا یادداشت کردیم و تقریبا این سبا ثور است و در ظرف از یک سال اگر این حادثات که آخری از این روز یک شمه بود اینطور یک برداشت آدم میکنه که وضعیت امنیتی یعنی در ظاهر قدر خوب نشته یعنی به طرف بدی رفته شما چگونه ایره تحلیل
خوش باشین بسم الله الرحمن الرحیم اجازه بدین که یک سلام گرم بر آقای سعیدی که بزرگ ما هست تقدیم نمایم در این زمان سلام بر شما و همکار شما و خوش هستم که شما هم صحت مند شدین و دوباره برنامه آمدین
تشکر
با امیدی که مردم افغانستان در یک فضای مسئول و در یک ثبات کامل زندگی آینده خود به پیش ببره متاسفانه حوادثی که در چند سال گذشته رخ داده و هنوز هم ادامه داره ریشه های بسیار عمیق داره در اکثریت موارد در بیرون از کشور متاسفانه با عوامل داخلی هم که وجود داره حملات تروریستی در دو سه سال گذشته حداقل بعد از اینکه تاکتیکای جدید طالبان و حقانی و القاعده در افغانستان اونا از این تاکتیکا استفاده کردن که ارسال گروپ های انتحاری به افغانستان و کارسازی یا جاسازی ماین‌های کنار جاده یکی از موارد است که فوق العاده نگران کننده هست بر ما هم و ما هم تلاش کردیم که قابلیت های لازم را برای دفع و خونسا کردن این موارد و این حوادث به وجود بیاوریم که در دفع و خونسا کردنش فضل خدا امروز نیروهای ویژه پلیس ملی و اردوی ملی افغانستان میتونن که این تروریست ها را در اگر اینا بعد از اینکه کامیاب هم شوند که در داخل شهر شوند اینا را از بین ببره با کمترین خساره جانی و مالی اما آنچه مهم است درکی که ریشه و مشکل اصلی باید ردیابی شود و او هنوز هم متاسفانه موجودیت هزارها تن از او افراطیون و او افراد است که اینا توسط شبکه های تروریستی در آن سوی مرز افغانستان شستشوی مغزی میشن و به افغانستان دوباره یا نام ارسال میشن به طور مثال اگر اون مسئله زندان که شما یاد کردین از این زندان افرادی که فرار کردن خوب به پاکستان رفتن متاسفانه اگر اونا در افغانستان میبودن و او زمینه و او آزادی در پاکستان نمیداشتن شاید اینا دوباره دستگیر می شدن و دوباره به زندان فرستاده می شدن. متاسفانه این مشکلات است که اینا از یک محل و یک جای مسئول برخوردار هستند و اونجا آزادانه می تانه که دست به سازماندهی حملات بزنن. ما کوشش و سعی و تلاش خواهیم کرد که با راهکارهای جدید و با راهکارهایی که بتانیم در نطفه یاره خونسا بکنیم و مانع اینا شویم که داخل شهرهای افغانستان شود، به شدت روی ازی در دو سال گذشته کار میکنیم و نتایج خوب هم داشتیم، اما متاسفانه در بعضی موارد ناکامی ها موجود داشته. و تعهد ای است که امروز مردم افغانستان دید که با فردی که انتحاری است و برای کشتن خود و کشتن دیگر آمده، پلیس سینه سپر میکنه و استاد میشه و خودش شهید میسازه و اینا را از بین میبره. این انگیزه به وجود آمده، این روحی ملی و روحی مردمی که تمام مردم افغانستان امروز از نیروهای امنیتی خود دفاع میکنه، قدردانی میکنه، این به وجود آمده و تلاشای بیشتر ما هنوز هم نیاز داریم با جامعه جهانی تا بتانیم که اینا را در اصل جای از این آخونسا بکنیم و تا اینا تانه به افغانستان داخل شد.
دلته یو غټ سوال دی افغانستان دی امنیتی ځواکونو په مخ کې دا دی چې کله چې یو څوک یو دښمن ولري او یو چیرته هغه میشت وي او وسیږي، د دې ځواکونو وظیفه دا ده مخ کې له دې نه چې هغه دښمن دوی ته رانږدې شي، دوی باید د هغه څارنه وکړي او د هغه فعالیتونه وڅاري. په افغانستان کې موږ په امنیتي برخه کې لویې ادارې لرو، لویه بودیجه لري، دوی څومره دغه توان لري چې له پولې اخوا دغه وسلوال که زپلې نشي حد اقل د دوی چارې وڅاري ترڅو پری خبر وو سی چې هغه څه پلانونه لري، په کوم لار راځي، څنګه پرمختګ کوي، او مخکې له دې نه چې د کابل، لوګر او ننګرهار غوندې پیښې رامنځته شي د دوی دغه پلانونه شنډ کړي. په دې اړه کراته وایي وروسته به نور خبر.
تشکر میکنم آقایاند خدمت شما، دوست گرامی آقای ظریفی نظر، جناب صدیقی صاحب که یک جا با ما هستند و بالاخره با ملت شرافتمند افغانستان عرض سلام و ادب دارم. و پیش از اینکه به سوال شما جواب بگم، به سربازان، افسران پلیس ملی، اردوی ملی، امنیت ملی که به خاطر حفظ استقلال تمامیت اردی در هفته ای که پیش رو هست، در روز یکشنبه مردانه جنگیدن، جام شهادت نوشیدن و ده زخمی شدن، برای شهدا جنت فردوس آرزو میکنم، برای زخمی ها صحت کامل آرزو میکنم. مردم افغانستان حق دارند با فرزندان دلیر خود افتخار کنند، نه با زمامداران بزرگ خود. اونچه که میخوایم پیش از سوال شما جواب بگم، تا یک و دو روز مردم افغانستان، جامعه مدنی، نهادهای حقوقی زیاد افسرده هستند که کسانی که ما را انتحار میکنن، انفجار میکنن، میکشن، اعتراف میکنن، پیام میتن، ولی رئیس جمهوری افغانستان اونا را برادر خطاب میکنه. اونچه را که میخوایم به جواب سوال شما بگم، ما جناب صدیقی صاحب شسته هستند. از شما میدونین که حملاتی را که در روز یکشنبه صورت گرفت، سه اصل عمده در خود نهفته داشت. یک، نخستین پیامی بود که تروریست ها گفتن که نشان دادن که وضعیت افغانستان شکننده هست، ما با توسط حامیان خود تا نوز میتونیم گام های ورداریم و وضعیت امنیتی را برهم زنیم. دوم، حملات انتحاری همزمان با معرفی رئیس شورای اولی صلح پسر استاد ربانی، صلاح الدین ربانی بود. طالبا پیام فرستادن به دولت آقای حامد کرزی که ما با صلح باور نداریم، ما می جنگیم، اگر صد رئیس صلح تعیین کنی، اگر هر قدر شورای اولی صلح تو برادرازای هم داشته باشه، ما با او باور نداریم. و سومش، برای مردم افغانستان و حامیان بین المللیشون که در افغانستان حضور دارن، طالبا فهموندن که ما میتونیم با همه پوسته های امنیتی، با همه امکانات شکنندگی را ارزیابی کنیم و بالاخره در جایی که میخواییم عملیات انجام دهیم. اما اونچه که واقعیت است، شما به ارتباط پاکستان میگون بدون شک. شما میدانین که گروه جلال الدین حقانی در پاکستان است، مولوی نذیر در پاکستان است، حکیم الله مسعود در پاکستان است. حتی در این اواخر که شما میفهمین که قبلا به نام گویا جمعیت دعوه که حالا امریکایی‌ها به سرش جایزه تعیین کردن، حافظ سعید او در اونجا است، امجد فاروقی در اونجا است. اینها پوت و پنهان نیست. مدارس پاکستان به این روزها پاکستان رخصت کرده به خاطر جهاد به افغانستان. ولی مشکل اساسی ما این است که ما این حقیقت میفهمیم. در سالهای اول ما میگفتیم امریکایی ها باور نداشتن. حال مشکلی ما چی است که حال امریکایی ها و غربی ها میگن که پاکستان حامی تروریسم است، تروریستار از اونجا فرستاده، ولی رئیس جمهوری ما قبول نداره. رئیس جمهوری ما میگه نه، میگه طالب خدا میدونه این انتحار تو کرده یا نکرده، خدا میدونه به نام تو خط میکنه نه. او برادر خودش به فیسبوک نوشته میکنه، پیام میفرسته که نرواری مکردم ولی رئیس جمهور ما باور نداره. مشکل سیاسی است که تا ما وقتی که
حکومت افغانستان بر یک استراتژی واحد با حامیان بین‌المللی خود توافق نکنه، با این حرفایی که جناب رئیس جمهور صحبت میکنه رویه پلیس ما ضعیف
میشه. سید صاحب فکر نکوي چې د ولسمشر کرزی له دې سرګندونو نه به خایي هدف دا وي چې هغه غواړي افغان طالبان له پاکستان نه بیل وخی او د افغانستان دننه طالبان د یو ډول خپل مخالفینو په توګه وخی او پاکستان بیل یو جلا موضوع وخی او دا خایي د سولې په ګټه اوسې دا خبرې؟
رئیس جمهور میتونه بگوی که طالبان افغانی که انتحار نمیکنین، انفجار نمیکنین، بیان نور چشمی ماست. رئیس جمهور نمیتونست که از روز یک شنبه تا حالا که یک هفته میگذره نمیتونست که یک 4 تا سرباز افسر پلیس اردو را میخواست دست پدرانه خود به سرش میکشید. رئیس های جمهور دنیا که یک حادثه میشه بعد از نیم ساعت به تلویزیون حاضر میشن به مردم خود گزارش میتن که حادثه ایتو بود، جنگ ایتو بود، اردوی ما چی کرد.
سعیدی سی بیگپایتان شاید درست باشه منتها در پرنسپ وقتی که خود آقای کرزی دیسونه میز که ما نباشه صحبت کردن از یک طرف یک قسم یک طرفه واری میشه. به هر حال بین از آقای صدیقی صاحب یک ذره نظرشان رو پرسان بکنیم که سوال اساسی ایست که کل چیز از طرف پاکستان گفتنم یک قسم بهانه نیست به ضعف خود بسلا دولت یا نیروهای امنیتی که نا مثلا پیش از پیش نمیتونن کشفیات بکنن موضوع را صحیح کنترل بکنن.
زبده تاسو په پختره باندې یو بل شیم زیاد کم سمو د مخکې موږ گزارش درلود نظر صاحب کابل نه د افغانستان د پولیچرخي مابس رئیس شکایت کوي چې د بندیان د ایس ای لخوانه د نن په زندان کې تحریکیږي او په زندان کې ګډوډي جوړي. یو سړی کدا گزارش اوري دا څومره معقول ښکاری چې ایس ای دی راضی او تا ته په زندان کې یو پلاس تړلې بندي دي تا ته تحریکی او د تا په زندان کې د ګډوډي جوړي نو دغه مامور چې د زندان دی دا د څه د پاره ناشته یعنی دا سمه ده چې د تا دښمن کو احیانا یو څوک اوسی هغه به هڅه کوي خو ته کوم وسایل لري صدیقي صاحب په دې اړه باندې وغږیږي چې دوی له خپلو وسایلو نه د امنیتي ادارو نه څومره کار اخیستلی شي په دې برخه کې تر څو د دښمنو ډلو دغه ډول اهداف شنډ کړي.
مردم افغانستان متاسفانه که با تهدید بسیار بزرگ روبرو هستن و مواجه هستن. منظرت میخوام نیروهای امنیتی افغانستان در 10 سال گذشته با انکشافات که در قسمت ظرفیت ها و قابلیت ها داشت کاملا توانایی را داره که او تهدیداتی که در داخل است و او گروپای مخرب، تخریبکار و تروریستی که در قلمرو جغرافیای افغانستان فعالیت بکنه اینا را سرکوب بکنه، اینا را نقد دارن که عامل اصلی بی‌ثباتی شوه و و بعضی موارد دیگه که در داخل افغانستان با این وسعت و با این بزرگی کشور ما کاملا نیروهای امنیتی تسلط داره. اما وقت شما یک تهدید شما بررسی کنین، مطالعه بکنین و تروریسم او هم تروریسمی که امروز نه تنها که نیروهای امنیتی افغانستان و یا مردم افغانستان با او درگیر است بلکه تمام دنیا با این تروریسم درگیر است. مثلا به طور مثال اگر حادثه 2 می 2010 که اسامه بن لادن در یکی از شهرهای بسیار مهم پاکستان مثلا زندگی میکرد، اینا ببینین که او با او آزادی که در اختیار داشت یعنی توطئه هایی را که او میتونه آدم حتی تصور بکنه که کدام توطئه ها را میتونه اونا سازماندهی بکنه، فکر میکنم بسیار یک تهدید بزرگ است که امروز حتی ناتو و با تمام قوت هایی که امروز ما در داخل کشور داریم و متحدین خارجی که داریم باز متاسفانه با او تروریسمی که هنوزم برخواستگاه داره، هنوزم مسئول هستن و هنوزم از حمایت برخوردار هستن و تجارب سالها بیش از 50 الی 60 سال در تخریبی یک کشور دارن و واقعا میفهمن که پالیسی های خصمانه خود در برابر یک کشور کوچک، یک کشور مثل افغانستان که در بین کشورهای بسیار مهم و اینا قرار دارن چطور ترتیب بکنه. این حال مهمی است که ما او اتفاق نظره که امروز در بین مردم است و اتحادی که در بین مردم افغانستان نسبت به این پدیده یا پدیده تروریسم موجود است فکر میکنم قوی تر نسبت به هر وقت است و حال همگی تمام مردم افغانستان درک قوی را داره که باید جامعه جهانی مسئولیت اساسی خود ادا بکنه و او است که باید بر مردم افغانستان تضمین بکنه که افغانستان، مردم افغانستان مورد پالیسی های خصمانه و یا حتی این مسائلی که توریسم در کشورهای همسایه افغانستان باشه و از اونجا ما متضرر شویم این را باید تضمین بکنن جامعه جهانی که همچین چیز اتفاق نفته. مسئله مهمی است. اینا حالا شما ببینین که وقت یک گروپ وحشتناک تروریستی به طور مثال طالبا و حقانی، اینا خوب فرصت دارن میرن در یکی از شهرهایی که نزدیک هم مرز افغانستان است، روزها ماها وقت دارن که یک برنامه را طرح بکنه، یک پلان تخریبی را آماده بکنه و باز او را در افغانستان عملی بکنن. این خواست مردم افغانستانی است که خب در بعض موارد شاید این مسئله بیشتر مورد بحث نباشه که رابطه حکومت پاکستان و غیره و غیره مطرح باشه، اما آنچه مهم است حضور ای افراد به هزارها تن از افراد طالبا، القاعده و حقانی در این مرز مشترک است که ایره باید حکومت پاکستان تعهد نشان بده، نه تنها که بر مردم افغانستان تضمین بتن بلکه به جامعه جهانی و به دنیا تضمین بتن که این افراد نمیتونه که دیگه ساحه آرام و مسئول فعالیت داشته باشه تا مردم افغانستان به خاک خون بکشن. و این تضمین است که ما از جامعه جهانی هم خواهان ازی هستیم که امروز بر مردم افغانستان، متحدین واقعی افغانستان که امروز افغانستان و مردم تا ای حد رساندن، نهادهای مشروع نظامی داریم، پلیس ملی افغانستان، اردوی ملی افغانستان و ادارات امنیتی ما، اینا امروز از تشکیلات اساسی برخوردار هستند. اساسات مانده شده، اما نیاز به ای است که ما از این تهدیدات و از این مداخله های وسیع مسئول باشیم و این توسط یک فشار بین المللی میشه، فشاری که نیاز است تا حکومت ها و یا و کشورها که همسایه ما هستند بالاخره یک کمپاین دورسازی و پاکسازی افراد تروریسم از سرحد ما آغاز بکنه، قسمی که ما آغاز کردیم. اگر به نیروهای امنیتی افغانستان شما توجه داشته باشین که در سرحدات شرقی ما هر روز کمپاین پاکسازی داریم، ثبات سازی داریم، افرادی که از اون طرف داخل میشن اینا دفعتن دور میشن، زده میشن، کوبیده میشن، از بین برده میشن. پیشتر شما زندان پلچرخی را گفتین، ما زندان پلچرخی جای تروریستا هست، جایی است که ما بازارها تن از او جانیارا در اونجا محکوم و بندی هستند که اگر اونا آزاد باشند شاید به صدها و هزارها افراد ملکی را به خاک خون بکشانه. ما شرایط بر از او افرادم بسیار ضیق ساختیم. بعد از اینکه مسئولیت به وزارت داخله آمد دیگه فکر نمیکنم که از بیرون کسی به اونا تماس گرفته بتونه و یا اونا کدام توطئه علی مردم افغانستان سازماندهی کرده بتونه. لحاظا حال ما در وضعیت بسیار خوب قرار داریم از نگاه ای که ظرفیت های خوب پلیس و اردوی ملی داریم، اما آنچه مهم است بر ما یک تعهد جهانی و تعهد منطقه‌ای مهم است که کشورهای منطقه هم این درک باید داشته باشند که باید مردم افغانستان و افغانستان یک پلیس مسلکی داشته باشه، اردوی مسلکی داشته باشه و یک کشور مطرح و یک کشور که اینا بدیده بسیار قدر نگریسته شوند و یک مطرح کشور مطرح باشه که در معادلات منطقه و جهانی نقش خود و بازسازی خود داشته باشه، نه به چشمی که دیدی که 10 سال پیش به ما می نگریستن به صفت یک کشور اشغال شده، به یک کشور که نمیتونن افراد خود ارسال بکنن و غیره و غیره و غیره. حال او وقتا تیر شده، او به تاریخ پیوست. امروز مردم افغانستان نسبت به هر زمان دیگر بیدارتر است و با هر نوع تهدید، ولو که بدترین نوع تهدید دنیا باشه که تروریست‌های انتحاری و طالبان هست، میتونه که استاد چه مقابله بکنه و در کمترین وقت و یا هر وقتی که باشه با کمترین خساره جانی و مالی اینا را از بین ببره.
بله صدیقی صاحب، می سوال اساسی که شنوندام از ما پرسیدن و دیگرام در ذهنشان آمده، از روز یکشنبه هم یادسه که صورت گرفت، میگن چطور یا تانستن تا قلب کابل بیاین و هیچ کس خبر نشه و سرزمینی بسیار زیاد تاکید میکنه که شنوندای عزیز ما هم در چند جای حتی در چند ولایت بگویم که در عین زمان یک حادثه صورت میگیره، کشف طرف قوای امنیتی افغانستان ضعیف بوده، دیگه چی دلیل دارن که چطور یاد تانستن؟ بعد بعضی از متخصصین که ما پرسان کردیم اونا گفتن که خوبترین جواب خود نماینده طالبان داد که گفتن که ما بیخی در ردهای بالا نفرهای داریم که اونا به ما زمینه را مساعد میسازه. اگر وضع بدین عنوان باشه و در ردهای بالا اینا اگر تاثیر کرده باشه و آینده چی خواهد شد؟
خب اول من چند دلیل ما برداشتایی که پلیس افغانستان داره خدمت شما عرض میکنم. من طور مثال شهر کابل یک شهرهای بسیار بزرگ افغانستان و زیباترین شهر در افغانستان است و ترقی، انکشاف، بلند منزلها بسیار زیاد شده و این مایه افتخار به کل افغانا هست. در هر ناحیه شما به ده ها و صد ها بلند منزل شما میبینین که واقعا افتخار است و دستاوردهای مردم افغانستان است و این باید ادامه پیدا بکنه، باید بیشتر بلند منزل ایجاد شود و غیره و غیره. دومی که طالبا بیشتر جنگ تبلیغاتی دارن، اونا و ای که خب ما در رده های ایچ نو نفوذ اینا نمیتونه در رده های بالا و حتی پایین اگر بر شما خدمت شما شوه اینا نمیتونه نفوذ داشته باشه. این فقط یک بخش از جنگ تبلیغاتی و روانی از یاس، فقط یک چند فرد که در کویته و در پشاور و در میرانشاه شیشتن کمپیوتر انترنت دارن، از اونجا اینا یا تویت میکنه یا فیسبوک پیام رایی میکنه یا اعلامیه میتن. و در اعلامیه که اونا در روز یک شنبه داده بود گفتن که ما 220 تن از نیروهای خارجی را ما از بین بردیم، یعنی محض دروغ است، مطلق تبلیغات سویی است که اونا از این فرصت ها استفاده میکنن. آنقدر توانایی را که شما حدس میزنید از اونا قدر توانایی نداره، اصلا نفوذ کردن نمیتونه. اساساتی که امروز در بین مردم در مقابل طالب، حقانی و القاعده ایجاد شده فکر میکنم در هیچ وقت وجود نداشته. مردم افغانستان سایه طالبا را به سنگ و چوب میزنه و این باز به خصوص اگر اینا جرأت نفوذ در نظام در نهادهای نظامی افغانستان اصلا خواب شدیده نمیتونم. اما چه متاسفانه حادثه است، متاسفانه جای تاسف است، واقعا که همه بسیار افسرده است، اتفاق از حادثه است. هنوز هم پلیس با امنیت ملی افغانستان و اردوی ملی افغانستان مشترک ما بسیار به شکل جدی تحقیقات و اینا ادامه داره. ما اظهارات هم نیروهای مسئولین نهادهای امنیتی ما با پارلمان کشور داشت و بسیار موضوعات مطرح شد که دلایل این اتفاق این حادثه را نشان میده. اما هنوز خیلی زود است که آدم به جزئیات صحبت بکنه، اما جای تاسف است که این جنایتکارا تانستن در بعضی از بلند منزل ها جای بگیرن.
ډیر مننه صدیق صاحب.
در عین زمان
بیرته برازو بحث به موږ دوام لري. زه به په دغه ځای کې له سیدی صاحب نه یو پوښتنه وکم. سیدی صاحب، ما مخکې هم پوښتنه وکړله په یو بل شکل دا ځل کوم چې کثیر شو لدینه چې ولسمشر کرزی څومره ملامت دی یا افغان حکومت نور چارواکي په دې برخه کې څومره پړه دي کله دې مسلې نه تیر شو. دا محل دی افغان امنیتی چارواکو، دی افغانستان له نورو دولتي چارواکو، ملکی چارواکو سره کم وسایل شته دی چې هغه نه په کار اخیستلو سره دوی کولی شي د پاکستان کې د جوړیدونکو دغه توطیو مخه ونیسي؟
تشکر صاحب. ما بعد از تکالیفی که داشتم بعد از شش ماه ورودی آزادی مدم نه. از شما هر دو تا خواهش میکنم همین لحظه که من صحبت میکنم فقط 3 دقیقه را شما اصول کنید.
درست.
پیش از این به سوال شما یک چیزی میگم که شما پیشتر از صدیقی سه پرسان کردین که چطور داخل میشن، چطور عملات این تئوری را میکنن در بلند منزلا. اون چیزی را که من جواب میگم مستند میگم جناب صدیقی سم روبروی میششتن بعد از صحبت ما اونها پرسان کنید.
درست.
من وقتی که در پاکستان دیپلمات بودم ما حسب انجام وظیفه شورای امنیت که او وقتا جناب زلمی رسول بودن و دکتر عبدالله وزیر خارجه بودن، بار ما گفتیم که آیسای در افغانستان به نام گلکار، به نام نجار، به نام آهنگر اشخاصی را تربیم کنه روان میکنه. این اسناد را من شخصا به زلمی رسول به دست خود تسلیم کردم و همچنین به دکتر سب عبدالله دادم به اون وقت. بعدا طی 3-4 ماه پیش من با یکی از مسئولینی استخباراتی همین موضوع را در میان ماندم و 2 روز قبل که صدیقی صاحب شته نامه ای را عنوان جناب آقای محمدی وزیر امور داخله نوشتم. ای تو نیست که تروریست‌ها از میرانشاه حرکت کنن، خود را کتا خوب بیاین از وزیر اکبرخان شهر نو تیرشن به تعمیر شیرپور یا پلوی پارلمان بالاشن. قبلا یک تعداد به نام کارگر کارفرما از پاکستان میآیند به این تعمیرها جای میگیرند. وقتی که جای میگیرند آدارای آیسای به مالک تعمیر میگویند که ما جای نداریم، همینجا به ما خانه تی میگه به چشم. بعدن میگن اطراف تعمیر خود تیکای سبز بگی که بیرونش معلوم نشه. به مرور زمان نفوذی که در داخل نظام ما دارن، یعنی نظام افغانستان دارن، اینا سلاح و مهمات را با قوطی های رنگ، با زیر خشتا، با زیر سمنت اینا جابجا میکنن تا 1 ماه. بعدن این نقشه را خود خود میبرن به پاکستان، باز کسانی که انتحار میکنه به اونا بتن. انتحاریان با دستی خالی اگه ضرورت بود باشه با یک تفنگی داخل میشن، جای سلاح را بلد هستن، جای مهمات را بلد هستن، بعد از عملیات میکنن. این سلاح و مهمات با همراه تروریست ها یک جا داخل نمیشه. می نامه را هم به جناب وزیر صاحب داخله نوشته کردم. یک موضوع دیگه میخوام خدمت شما بگم که مشکلی که اینجا هست که جناب صدیقی صاحب امیدوارم مطرح کنن. وقتی که ما دیپلمات بودیم آقای ان صاحب خبر داره میشنم، یک دو دفعه دیدیم جناب نظر صاحب ندیدیم. ما وقتی که میخواستیم پاکستانی ها را ویزه بیتیم به افغانستان بیاین، شورتشان میگرفتیم یک نقلی همی آدم ها را فوراً
به شورای امنیت روان میکردیم، یک نقل رم به ریاست امنیت دولتی روان میکردیم، یک نقل رم به وزارت خارجه که ما این پاکستانی ها رو ویزه میتیم به این هفته میاین. باید ارگانهای امنیتی تحت تعقیب اونا رو داشته باشن که اینا کی هستن. اما حالا که من معلومات دارم، خصوصا وقتی که جناب داوودزی صاحب تشریف بردن، به خاطر اینکه دوستای پاکستانی خفر نشن، پاکستانی اگر افسرش است، اگر ملکیش است که به افغانستان میاد، فقط با ویزه صادر میشه بدون از اینکه نقلش به وزارت خارجه افغانستان روان شه، بدون از اینکه نقلش به ریاست امنیت جناب نبیل صاحب مرفای مر بشنوان صدیق زبرو روان شه. معلوم نیست که روزانه چند نفر ویزه میآیه، اینا ویزه دارن، با چی پاسپورت هستن، چی کار هستن، دروازه علا است میان. بنان دولت افغانستان اینا خبر نداره. یک موضوع دیگر که میخوام خدمت شما عرض کنم ای است که همین بلند منزلایی که صدیق صاحب گفت، اکثر از اینا بلند منزلایی که یا از پول مواد مخدر یا بلند منزلی وزیر است یا بچه خاله اش است یا از معاون جمهور است یا از مقامات اولی رتبه تر دیگر دولت است.
آزادی رادیو تحلیل کن را واستوی د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ، د خپل ژوند د هیګنې لپاره طرحه او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادی رادیو لاره له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
داسه بی جانانا نوی داسه بیشوندن داسه بی جانانا نوی د پختنو کسی خدا سے او بیوانا نوی داسه بیشوندن داسه بی جانانا نوی داسه بیشوندن داسه بی جانانا نوی پسو سرم خاو سرمو نجنل کلو نپس شو سرم خاو سرمو نجنل دپ شکال وری ازیدا سے او بی بارانا نویدا سے بی جوندن داسے بی جانانا نویدا سے بیجوندن داسی بی جانانا نوی چرتا داسی پشاتلی او دخندانا نوی داسی پیشوندن داسه بی جانان نوی داسه پیشوندن داسه بی جانان نوی چا شور واورې د نمو چرتاو پور کړه نمو چا شور واورې د نمو چرتاو پور کړه جذبې د مینې خالدا سه او د وجدان نوي داسې بشوندن داسې بي جانان نوي داسې ژوندن داسې بي جانان نوي د پښتنو کوسي خدا.